د ماسپښین دولس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام لرو، خو تر هر څه مخکې ستاسو پام خبرونو ته راګرځو. ولسمشر کرزی د ولسی جرګې له یو شمېر غړیو سره د کابل واشنگتن پر امنیتي تړون خبري وکړې. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته باندې 1500 میلیون ډالر پور ورکوي او بارک اوباما وایي پر ایران باندې نوی بندیزونو لایحه تصویب نکړي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی پرون د ولسی جرګې د امنیتي او نړیوالو اړیکو د کمیسیونونو لغړیو سره په کتنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون په اړه خبرې وکړې. د افغانستان جمهوری ریاست په یو بیان کې وویل چې په دې کتنه کې ښاغلی کرزی یو ځل بیا له امریکا سره د امنیتي سند د لاسلیک لپاره د افغانستان پر شرایطو، یعنی د سولې د خبرو اترو پر عملي او رسمي پیل او د افغانانو پر کورونو د بهرنیو ځواکونو د هوایي او ځمکني عملیاتو پر بندیدلو ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست بیان زیاتوي چې د ولسی جرګې غړیو د ولسمشر کرزی له دریڅ څخه ملاتړ څرګند کړ، خو د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی سالم محمد صالح چې په غونډه کې حاضر وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې اړه د وکیلانو عکس العمل به وروسته څرګند شي.
ټول ولسی جرګې خو هیڅ امکان نه لري چې په نظر شي. دا به وخت معلوم شي چې کله دغه اسناد ولسی جرګې ته راشي او د ولسی جرګې باس لاندې ونیول شي، نو بیا به موږ ته ډېر بهتره معلوم شي چې آیا اکثریت دا د تایید وړ ګرځي او که مخالفت اکثریت کوي.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون تیره اونۍ په خپل غونډه کې پریکړه وکړه چې د ځینو مهمو مسایلو او له هغې ډلې د کابل او واشنگتن ترمنځ د لانجمن امنیتي تړون او انتخاباتو په ارتباط د بحث لپاره بل ولسمشر حامد کرزی سره وګوري. جمهور رئیس کرزی وایي چې افغانستان او پاکستان به په خپلو کې د بې باورۍ د ختمولو او د تروریزم او افراطیت پر ضد مبارزه وکړي. حامد کرزی دا څرګندونې د افغانستان او پاکستان له پارلماني پلاوي سره په کتنه کې وکړي. پلاوی چې د پاکستان په پارلمان کې د افغانستان او پاکستان د پارلماني دوستۍ د ګروپ رئیس او د قومي وطن ګوند رهبر آفتاب احمد خان شیرپاوي مشر دی، په پرونی کتنه کې کابل ته د سفر او د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاو په یولسمه غونډه کې د ګډون په اړه افغان ولسمشر ته معلومات ورکړل. دواړو لورو همدارس په افغانستان پاکستان او سیمه کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې، د سولې او ثبات او د دواړو هیوادو ترمنځ په اړیکو کې د بې باورۍ د ختمولو او د ډاډمن چاپیریال د رامنځته کولو په اړه خبرې وکړې. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ومنله چې پاکستان ته نوی پور ورکړي. د دې موافقې له مخې به IMF پاکستان ته 535 میلیونه ډالر قرض ورکړي. IMF یا د پیسو نړیوال صندوق وایي د پاکستان حکومت تر اوسه هغه شرایط پر ځای کړي دي چې دوی غوښتنه کوي او غواړي چې شپږ اعشاریه اووه میلیارد ډالر په تدریجي ډول دغه هیواد ته ورکړي. سپین مانی څرګنده کړه چې ولسمشر بارک اوباما به هر هغه لایحه به ټوکړي چې پر ایران د امریکا له لوري پکې د نویو بندیزونو غوښتنه شوې وي. د خبرداري د پنځشنبې په ورځ وروسته تر دې ورکړل شو چې شپږ سناتورانو چې د سناتر څلورمې برخې لویه برخه جوړوي پر ایران د نویو بندیزونو لایحه تصویب کړه. د دې لایحې ملاتړ د جمهوری غوښتونکو دیارلسو او د ډیموکراتانو دیارلسو سناتورانو کړی دی او پکې ویل شوی دی چې دغه بندیزونه به هغه وخت ولګول شي چې د ایران اسلامي جمهوریت لاغه تړونه سرغړونه وکړي چې د نومبر په میاشت کې د خپل اټومي پروګرام په برخه کې له نړیوالو سره کړی وو. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني دغه لایحه ضروري ونه ګڼله او هغه یې ځورونکي وبلله. جی کارني وویل چې له دې سره به پر هغو خبرو منفي تاثیر پرېوځي چې له ایران سره روانې دي. بلورته د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو کارپوهانو پرون د ایران د اټومي پروګرام پاړه لدی هوا سره د مهم موافقې د عملی کولو پر لارو چارو د بحث لپاره په جنوا کې د خبرو لړۍ بیا پیل کړه. د تیرې میاشتې د موقت موافقې له مخې تهران منلې چې د نړیوالو د ځینو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل لانجمن اټومي پروګرام محدودوي. د تیرې پنځشنبې په ورځ وروسته له دې چې واشنگتن او ولس نوري کمپنۍ او افراد د اوسنیو بندیزونو په فهرست کې شامل کړل، ایران د اعتراض لپاره خبري بند کړې. تهران وویل چې د امریکا دا اقدام د موقت موافقې له روحیې سره سمون نه لري. د نړۍ شپږ لوی قدرتونه امریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه او جرمني هڅه کوي چې د ایران اټومي پروګرام مخنیوي وکړي څو ونې شکړای چې اټومي وسله جوړ کړي. تهران وایي چې اټومي پروګرام سولې اهداف لري. په لندن کې د بیړنیو چارو اداره وایي چې شپږ اویا تنه هغه وخت ټپیان شول چې د یوه تیاتر چت ونړېده. په مرکزی لندن کې د اپولو تیاتر چت تیر ماښام چپه شو. د بیړنیو چارو اداره وایي په شپږ اویا ټپیانو کې اووه سخت ژوبل شوي دي. کله چې دا پېښه رامنځته کېده داسې باور کېږي چې په دغه تیاتر کې چې یو سل او دولس کاله پخوا ودان شوی تر اوسه و ډېر کسان وو. پولیس وایي د پېښې علت نه دی څرګند، خو داسې نښې نه تر سترګو کېږي چې دا به قصدي عمل وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما جنوبي سودان ته د یوې امریکایي پوځي ډلګۍ د استولو امر وکړ څو هلته د امریکا د شخړو له زیاتېدو سره د امریکا د سفارت امنیت خوندي کړي باراک اوباما وویل چې 45 پوځیان جنوبي سودان ته واستول شول او په وسلو سنبال دغه عسکر به هلته د امریکایانو او د امریکا د شتمنیو ساتنه وکړي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې دغه ځواکونه به تر هغو په جنوبي سودان کې وي چې هلته وضعیت نه وي ښه سوی. د امریکا ولسمشر په یو بیان کې وویل د جنوبي سودان وضعیت ته اندېښنه لرو او هلته یې د شخړو د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه. د روانې اونۍ په پیل کې امریکا خپلو ټولو هغو کارکوونکو ته چې عاجل په کار نه وي امر وکړ چې له دغه افریقایي هېواده ووځي. بل لور ته پرون هند وویل چې درې هندیان چې په جنوبي سودان کې د ملګرو ملتو لپاره کار کاوه وژل شوي دي. په جنوبي سودان کې روانه اونۍ قومي جګړې پراخې شوې. جنوبي سودان د سودان یوه برخه وه او دوه کاله مخکې د یو خپلواک هېواد په توګه له سودانه بیل شو. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نبی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو اف ام پلس 3.5 نیولې شي. په روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې هم یو مطلب لرو د کرهنې په ارتباط. په کونړ کې خلک د زعفرانو له کښت څخه خوښ دي او وایي چې ښه حاصل ورکړی دی. دوی وایي هیله لري چې د هر کال په تیریدو به یې د زعفرانو حاصلات نور هم زیات شي. په دې اړه روحله انوري له اسداباده یو مفصل راپور لري.
له تیر کال څخه په کونړ کې د کرهنې او مالداري ریاست لخوا یو شمیر دهقانانو ته د زعفرانو ازمایښتي قوري ورکړل شوي چې د دوی په وینا ښه نتیجه یې ورکړي او غواړي چې په راتلونکي کې یې په نورو پټو کې هم وکړي. په کونړ کې د کرهنې او مالداري رئیس انجینر عبدالغیاس ازادي راډیو ته وویل دوی په یاد ولایت کې په شپږو ولسوالیو کې شپږو دهقانانو ته نیم جریبه قطعه ورکړې دي.
نور ولایت په شپږو ولسوالیو کې دي. د نورګل ولسوالۍ کې، د سرکانو ولسوالۍ کې، مروري ولسوالۍ کې، د اسداباد، شیګل او ټپور ولسوالیو کې دغه قطعه جوړ شوې چې په هغې کې هم دغه زعفرانو غوټې جدید دا هم دهقانانو ته ورکړل شوې او نور کوم تخنیکي لازمي همکاري او ټریننګونه چې د هم ورکړل شو.
هغه وایي د دوی لخوا د زعفرانو ممتازو دهقانانو ته د زعفرانو د ټولولو او وچولو لپاره هم یو شمیر وسایل ورکړل شول.
د کرنې او مالداري وزارت لخوا هم هغه ممتاز دهقین چې د زعفرانو قطعه کړلې وي مونږ ورته دغه هر قطعه ته یو یو جنریتور، یو یو د زعفرانو د وچولو ماشین چې هغه سټیګما و دغه تولیدوي او هغه وچیږي دغه او همدارنګه نور زراعتي سامانونات د هم هغه ته تهیه کړل او ته موږ ورکړل تر څو چې یعنی دیو په ښه توګه وکولی شي همدغه زعفرانو د کروندې څخه یعنی ښه پالنه وکړي، ښه روزنه وکړي.
عبدالغیاس وایي زعفران په هوارو او د لږو اوبو درلودونکو سیمو کې کیږي. د کوکنارو او نورو فصلونو په پرتله لږ خدمت ته اړتیا لري، خو ګټه یې له ټولو زیاته ده او دوی هڅه کوي چې په نورو ولسوالیو کې هم د زعفرانو تخم دهقانانو ته ورکړي څو خلک د کوکنارو له کرکیل لاس واخلي او خپلو کورنیو ته حلاله روزي پیدا کړي.
په داسې ساحو کې کیږي چې ډېر کم اوبو ته اړتیا لري، همدارنګه کم کیمیاوي سره چې د نورو نباتاتو په پرتله یعنی کم ضرورت لري. چې یو ځل نبات وکرل شي د زعفرانو تقریبا شپږ کاله پورې په کرونده کې پاتې کیږي. سپک زراعتي ماشینونه هغه کې هم استعمالیږي. دغه یو جریب زعفران چې دی یو کیلو پورې زعفران کې یو د اوس په مارکیټ کې د زعفرانو قیمت یو ګرام په 200 افغانۍ باندې خرڅیږي. نورو نباتاتو په پرتله ښه حاصل ورکړي. کوي دغه یو وخت کې دا کار ته ضرورت لري چې کله ګل کوي دا ګل نیونه چې ده د عقرب د میاشتې نیولې ان تر اوسه پورې یعنې دغه جاري ده دا اوس هم ګل نیونه روانه ده چې سږ کال موږ په هغه ساحو کې چې زعفران نه دي کرل شوي په مختلفو او ګرمو او متعددو سیمو کې دا موږ وکړو چې ښه نتایج کوم ساحې کې ورکوي 15 قطې دغه دپاره پلان شوي دي چې کونړ ولایت نورو ولسوالیو کې هم احداث کړي او دا به هم جوړو.
میرویس د اسدآباد اوسیدونکی دی. چاته چې د کرهڼې ریاست د زعفرانو تخم ورکړې وای دای دوهم کال دی چې له زعفرانو حاصل اخلي او دی له حاصل خوښ دی.
دا قطعه ما ته پروس کال په 1400 کال کې راکړ شوی و چې هغه وخت کې مونږ کړو او سا کال دویم کال سا کال ما تقریبا 150 ګرام شاوخوا کې ما ته حاصل اخیسته و. کوم چرنګونه چې مونږ په دې برخه کې دهقان په صفت مونږ تللي و والته په هرات کې او یا په ننګرهار کې اخیستي و. کوم کسانو چې مونږ ته ټریننګ راکړو داسې دغه شو چې کېدای شي تا تقریبا په درېیم یا څلورم کال جری په حساب باندې 1 کیلوګرام چې زعفران تولید کړي د ټول هغه نباتاتو پرتله باندې یا ټول غلجات یا سبزیجات پرتله چې حاصل ډیر زیات وي زعفران قیمت ډیر جګ دی.
میرویس همداراز وایي د کرهڼې ریاست لاړه چې کوم وسایل ورکړل شوي دې سره به د زعفرانو د کرکیلې او راټولونې چارې نورې هم ښې شي.
زعفرانو د کرنې مختلفو وسایلو چې په هغه کې تخنیکي وسایل د کرنې دپاره د حاصل ټولونې دپاره همدارنګه یو عدد جنریټر چې په هغه کې دغه ماشین د جنریټر نه په استفاده سره هغه کوم زعفران چې موږ جمعواري کوو هغه راټول کوم. دې کرمبي د زعفران ټولولو جاله وي همدارنګه پلاستیکي لګنونه وو چې دې کې زعفران راټولېږي.
د یادونې وړ ده چې زعفران په لومړي ځل د افغانستان د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې دهقانانو په 1992 میلادي کال کې وکرل چې ډېره ښه نتیجه یې ورکړه. تیر کال د کرهڼې وزارت کونړ ته هم د شپږو امتحاني قیطو لپاره د زعفرانو غوټې ورکړې چې دهقانان یې له حاصل خوښ دي. ډاکټران وایي زعفران یو داسې ګټور طبي نبات دی چې په استعمال سره د ډېرو ناروغیو مخنیوی کېدای شي.
د ازادۍ رادیوي مجله
زما سدالله غزنفر سلامونه اومنی قدرمنو اوریدونکو ازادۍ رادیوي مجله اوري په پیل شوې خبرونه کې مو عصمت قانع د خپلو وروستیو وختونو له شاعري خبرې
او د چیغو زور می د دې شعر لمن کې نه ځایږي د چیغو زور می د دې شعر لمن کې نه ځایږي لار د صحرا چې ځان ته غوره نه کړم څه وکړم.
د تلویزیونی ډرامو لیکوال او ډایرکټر حفیظ الله تراب د خپل کارونو او ستونزو په باره کې مرکه را سره کړې ده.
تر اوسه مې دوه تلویزیونی ډرامې چې په دې کې ځینې مستند لنډ فلمونه یو پکې سیریال دی همدارنګه مستند او هنري فلمونو سناریوګانې مې لیکلې دي او ځینې تلویزیونی ډرامې ما ډایرکټ کړې دي.
استاد نجیب منلی د شلمې پیړۍ د مشهور عالم سیګموند فروید په باره کې خبرې راته لري. دونی فرهنگی خبرونه لینا شریفی الولی.
په کابل کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تفاهم په زیاتولو کې د رسنیو د نقش په موضوع غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې میډیوتیک مؤسسې رابللې وه د افغانستان، پاکستان او تاجکستان د رسنیو کسانو او صاحب نظرونو برخه واخیسته او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تفاهم او پوهاوي د زیاتوالي لپاره د رسنیو په رول باندې رڼا واچوله. په کابل کې د جرمني سفارت د دې غونډې له جوړولو سره مالي مرسته کړې ده. بلخ کې د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز پرانستل شو. د دغه مرکز مشر احمد ضیا فیروزپور رسنیو ته ویلي دي چې د خبرونو د خپرولو له لارې په حکومت باندې د خلکو د باور زیاتول، د مطبوعاتي کنفرانسونو جوړول او د عمومي روابطو ټینګول د دې مرکز اصلي مقصدونه دي. دغه مرکز د امریکا د متحدو ایالاتونو په مالي مرسته جوړ شوی دی. دغه مرکز د غږ او رڼا سیسټمونه لري او په کمپیوټرونو او انټرنیټ سمبال دی. د سویډن په ملمو ښار کې د دوو فرهنګي شخصیتونو نجیبی سارا بیابانی او عبدالملک بیکسیار د قدردانۍ غونډه جوړه شوه. دې غونډې ته چې د نجیبی سارا بیابانی او عبدالملک بیکسیار په ژوند، ادبي خدمتونو او شعرونو باندې ویناوې پکې واورول شوې، د اروپا له مختلفو هیوادونو څخه د افغانستان د فرهنګ مینوال ورغلي وو.
په افغانستان کې کڅه هم د تلویزیونونو کمای نشته، خو د تلویزیونی ډرامو لیکوال او ډایرکټران هغه د چا خبره د لاسونو د ګوتو همره هم نه دی. حافظ الله تراب چې په اوله کې لنډې کیسې لیکلې، د تلویزیونی ډرامو د نیمګړتیا ته پام شوی دی او په تیرو لسو کلونو کې د فرهنګ په دې ساحه کې کار کړی دی. حافظ الله تراب تر شل زیاتې تلویزیونی ډرامې او د فلم سناریوګانې لیکلي او ډایرکټ کړي دي. دی راته وایي،
کله چې زه افغانستان ته راغلم د هجرت نه وروسته، نو ما چې وکتل زموږ په هېواد کې تلویزیوني ډرامه سوانه، هماغه د شادګل په نامه یو نیمګړی سیریال و. نو څوک په دې برخه کې نه و چې څه ولیکي یا څه هڅه وکړي، نو هماغه و چې د خپلې مینې له کبله ما وغوښتل تر څو زه په تلویزیوني ډرامو کې خپل ځان دعوه کړم، خپل ځان معلوم کړم.
شغله تراب، تاسې هم تلویزیوني ډرامې لیکلې دي، هم ډایرکټ کړي دي، او هم د ځان د شوان ویل، یعنی تدریسیې هم منظور دي؟ دا دی
نه، زما مقصد اکثر دا د ډایرکټر د لفظ لپاره زه خوان ما په د ډرامو کې لیکلی دی. خلک چې تاسو را یاد کړل، مخکې به پخوا دا مونتاژور او دا شیان دا د ډرامه چې به خلاصه شو یا به شروع کېدل، دغه به دغه کېدل، دغه د لومړي ځل لپاره ما په پښتو کړل. یعنی فرضاً د میکاپ حالاته مې سینګارونکې ټکی استعمال کړ یا کلمه مې وکاروله، همدغسې ایډیټر ته مې سکڼخګر دغه کړ. نو همدغه شیان اوس دادي تقریبا رواج هم دي، او دغه نور څوک فلم
او ډایرکټر ته شوان
خوان ما دغه کبل
تلویزیونی ډرامې پیسې کې خپل کار پیسې کې اوسو وایس.
نو اصلا داسې دی چې په دغه ځینو کارونو کې خلک دغه چې دی قضاوت لیدونکو ته پرېږدي، تر اوسه پورې چې ما کومې تلویزیوني ډرامې جوړې کړي، نو په دې کې داسې ډرامې شته دی چې ځینو چینلونو په کال کې سل ځله د خلکو په ټلیفونونو باندې بیا بیا خپرې کړي په یو کال کې. نو زه فکر کوم چې همدا د بریالیتوب یو ثبوت.
تر اوسه هم څومره ډرامې لیکلي یا ډایرکټ کړي دي؟
بله، ما خو تلویزیوني ډرامو کې ډېر کار کړی. تر اوسه مې دویش تلویزیوني ډرامې چې په دې کې ځینې مستند لنډ فلمونه، یو پکې سیریال دی هغه د لمر تلویزیون دپاره، دویمه برخه دیالس قسطه سیریال، همدارنګه مستند او هنري فلمونو سناریوګانې مې لیکلي دي، او ځینې تلویزیوني ډرامې ما ډایرکټ کړي دي. اوس مې یوه نوې ډرامه د محاکمې په نامه چې د فساد په ضد ده، په دې کې مې ډېر لوړ پوړي چارواکي چې هغه خاینان او غداران او د خلکو حقوق د خپلو لاندې کول، هغوی مې په خپله سزا محکوم کړي دي.
شغلې تراب، په 2013 کال کې یو، او په دې کال کې د هند سینما سل کلنه سوه. نو د هند سینما تاریخ چلولې په اوله کې سل کاله پخوا د دوی یو مشکل دا و چې خزی ممثلانی به نوی بیخی اغا کاربم ناری نو کهو خوزو چی بیا افغانستان زینی ولایتون وی نما یا پی خبری شما سل کال خود تنالا این دشاته یو و داخو یو مشکل دی چنگا تسی چی تلویزیون درامی لکی داغ مشکل سر مخامخی شی نه؟
و دا دی مشکل سر خمونگا دیر زیاد مخی نه واجه خزی حت از مونگا ناری نم ممثلین چی دی و سوک چی داغا کار کهی نو دوی هم دیر زیاد کم زوری دی، یعنی دوی یو دیر خود دایرکتر ارتیا لری. تاسو پوهیږئ چې تمثیل په خپل ډیر ګران کار دی. داسې ویل کیږي چې یو اداکار په لکونو کې یو کس پیدا کیږي، کله کله په لکونو کې هم نه موندل کیږي. دلته یو شی چې دا سټیج ډرامې رواج وي، نو دا خلک دا شل ډیر شي څلوېښت کاله په هماغه کې ننوتي دي. د تلویزیون په ډرامه کې دی څنګه چې په کار دغسې کار کولی نه شي، یعنی کوم کرکټر چې دوی ته ورکړ شوی هغه دېرش کاله همداسې لوبولی دی، هغه دا اوس کنټرول کېدی نه شي. دا خبره په خپل سر ګرځي، نمره نه لري. نو دغه ممثلین زموږ په نارینهو کې کم دي، خو بیا هم زه دومره وایم چې استعدادونه پیدا کېدلی شي، او دا هم ضرور نه ده چې یو څوک دي پروفیشنل ممثل دا کېدای شي چې یو څوک ممثل و استاذ، مګر ډېر ښه تمثیل وکړي شي، یا د هغه څیره هغه کرکټر ته جوړه ده. خو د ټولو نه مهمه دا دغه ده چې یو ډایرکټر اول دغه کاسټنګ چې ورته وایي، دا انتخاب د کرکټرونو، دا اویا فیصد د فلم یا ډرامې په بریالیتوب کې رول لري. په کار ده که څوک یو ډایرکټر صحیح ډایرکټر چې په دې کې ډېر دقیق اوسي، ځکه که مونږ د پهلوانۍ رول کې یو ورکوټ وړه څیره انتخاب کړو، دا به څونه د خندا وړي. همداسې د مخ څیره، آواز، دا ډېر رول لري. انداز، ونه، دا هر څه په پام کې باید ډایرکټر ونیسي. که چېرته دا یو ښه سکریپ ولري د مسلکي لیکوال له خوا نه، دا اوس چې څوک شیان جوړوي چې په کابل کې جوړیږي یا په ځینو نورو ولایتونو کې، دا اصلا لیکوالان نه دي. په کار خدا ده چې ډرامه د لنډې کیسې لیکوال ولیکي، یا هغه لیکوال چې داستانی لیکوالی هغه کولی شي چې سناریو ولیکي د ډرامې دپاره یا د فلم دپاره.
ښاغلی تراب، دې کې شک نشته چې ډرامه لنډې کیسې ته ډېره ورته ده. دواړه یو متمرکز حالت لري، په محدودو کرکټرونو کې، په محدود زمان کې او په محدود مکان کې د یو واحد تاثر یو حالت بیانوي. دا خو صحیح ده، اما که یو څوک د ډایرکټ د ډایرکټرۍ له کار سره بلد نه وي او د تلویزیون له خپلو امکاناتو سره بلد نه وي او د لنډې کیسې ښه لیکوال هم وي، آیا بیا به تلویزیونی ښه ډرامه ولیکي؟
هر کیسه لیکونکی هم ډرامه لیکلی نه شي. هر هغه څوک چې فرضاً په کیسو کې وړتیا ولري او لږ تجربه پیدا کړي، یا څه مطالعه وکړي، یا خپله مینه ولري، نو د نورو لیکوالانو په نسبت باندې د لنډو کیسو د لیکوالانو چانس ډېر دی چې ډرامه ولیکي. او پاتې شو ډایرکټ خبره، نو په کار دا ده چې د ډرامو یا د فلمونو ډایرکټر هغه ډېره پراخه مطالعه ولري، ښه مشاهده ولري، د تاریخ نه خبرې، ښکلا وپېژني، حتی ارواپوهنه باندې پوه شي، او همدارنګه د کیمرې د تخنیک سره مې یو اندازه بلدي. نو دغه شیان د یو خوان لپاره دا ضرور دي، او دندې هم دا ده چې تر څو که د لیکوال هغه کم کمی په کیسه کې یا په داستان کې هغه لا پسې ښکلی کړي، خو بدبختانه دلته دا هغسې ډایرکټران دي چې لیکوال څه لیکلي هغهسې دې پسې چې ښې کړي هغه لا پسې خرابوي.
ښاغلی تراب، په افغانستان کې چې تلویزیونونو کې ګورو، اکثره وخت ترکۍ ډرامې ښودل کېږي، یا هندۍ، یا کله کله ایرانۍ، او حتی ځینې خلک دا نیوکه هم کوي په تلویزیونونو باندې، وایي بودیجه د افغانستان مصرفي شي، امکانات د افغانستان مصرفي شي، خو تبلیغ او کار د نورو ملکونو کلچر ته او فرهنګ ته کوي. په دغسې حالت کې تاسو چې غواړئ په افغانستان کې افغاني تلویزیوني ډرامې ولیکئ، یا لیکئ، یا ډایرکټوئ، آینده یې څنګه وینئ، وضعیت څنګه وینئ؟
نو خبره داسې ده غزنفر صاحب، چې اصلا دلته زموږ او ستاسې په هیواد کې د سړو قدر نشته. د ډرامو لیکوال په پېښور کې هم ډېر کم دي، د ګوتو په شمېر دي، پنځه یا شپږ ښه لیکوال وایي، خو البته په اردو کې شته دی، خو هلته هم تر یو محدود حده پورې دي. خو هلته د لیکوالانو ډېر عزت دی، ډېر قدر دی، د ډرامو د لیکوالانو ډېر زیات عزت دی، حتی چینلونو په دایمي دندو باندې هغې ګمارلي دي، کورونه یې ورکړي دي. د انسان فطرت تاسو ته معلومه ده چې د کیسې اورېدو یا لیدلو سره ډېره زیاته مینه لري. نو دا چې د تلویزیون زمانه ده، د خلکو سیریالونه خوښېږي، نو دا کمی به دوی مجبورې شي پوره کړي. نو دا بیا زموږ مسؤلیت په ځانګړې توګه د دولت چې هغې په دې برخه کې په دې 12 کالو کې چې ښه امکانات مو هېڅ فکر یې ونه کړ، د اطلاعات او کلتور وزارت، همدارنګه شخصي چینلونه او نه لیکوالو هم دومره هڅه وکړه په دې برخه کې.
رادیوی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اسمت قانې چې نن سبا د سیاسي چارو د صاحب نظر په حیث په تلویزیونونو کې ډېر راڅرګندې شي، په ادبي حلقو کې د ښه شاعر او کیسه لیکوال په حیث مشهور دی. په تیرو 10 کلونو کې د ده د لنډو کیسو 3 ټولګې او دغه راز د شعر 2 مجموعې چاپ شوي دي. له قانې صاحب سره مو د ده د وروستیو کلونو د شعرونو په باره کې مرکه کړې ده. د اورېدو بلنه یې درکوو. خانی صاحب، په دې وروستیو کلونو کې تاسو په تلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې د سیاسي چارو د صاحب نظر په حیث ډېر څرګندې شئ، او ګومان کوم اوس هم ډېر خلک دومره د شاعر په صفت نه پیژني لکه د سیاسي صاحب نظر په صفت. څنګه د ځینو خلکو سره خو حتی دا سوال دی چې قانی صاحب اوس هم شعرونه وایي که نه وایي؟
زما فطرت په ماشومتوب کې مشاعرانه فطرت و، او شعر سره مې مینه درلودله، سندرو سره مې مینه درلوده، موسیقي سره مې مینه درلوده، او دا هر څه و چې زما د شخصیت ډېرې پټې ګوښې ډکې کړې وې. او اوس هم چې کله یوازې شم، ځان سره سندره زمزمه کوم او شعر وایم. د ورځې خو یو ځل اتمن خوشحال خټک راخلم، د خوشحال خټک دیوان اړوم مې سره، او د ژوند رنګونه پکې ګورم، دغه وخت تجربې پکې ګورم. یقینا زه دا نشم ویلی چې زه دې له شعر له دنیا څخه وتلی یم، یا دې ما د شعر دنیا ته شا کړی وي، یا زما له شعر سره تعلق نه وي. خو حالات داسې راغلي دي چې په مادي نړۍ کې په مادي مصرفیتونو کې د ژوند په مصرفیتونو کې کله کله هغه د شعر رنگینه دنیا لسړی څخه دنیا سي پټه شي او زه اوسم کله خلوت ته ځم یوازې توپ ته ځم له شعر سره مخامخ کېږم.
نو ښاغلی قانع، ویلی سو چې ته په ښکاره سیاستوال او په پټه شاعر یې؟
ولا زه خو سیاستوال ځانته نه سم ویلی او دا جرات نه کوم او سیاست سره مې وایسته هم نه ده، زیاته خو ورځنیو جبرونو یا د ورځني جبر زماني جبر دې ته اړ کړی یم چې څه ووایم. اما زما پترت وسم د یو شاعر دی او د شعر له دنیا سره تعلق لرم.
په دې تازه وختونو کې د کوم شعر ویلی دی، کوم غزل، کوم نظم؟
غزل ګوټه لرم چې مقصد
اورېدونکو ته واوروي.
او بالکل بالکل دا غزل به درته ولولم.
ارشاد.
چې د زړه تاو د خلی خبره نکړم څه وکړم، چې روح می خلاص د درد له شرط نکړم څه وکړم، او د چیغو زور می د دې ښار لمن کې نه ځایېږي، د چیغو زور می د دې ښار لمن کې نه ځایېږي، لار د صحرا چې ځان ته غوره نکړم څه وکړم، او د لمبو سین می د رګونو پر پیچو می خیژي، لار د ساحل چې بې ګودره نکړم څه وکړم، او زه چې ورونه چشم ساقي خود وزخی تجایم، جام چی دجبند دک لکو سر نکرم چه و کرم، دجبند پرست و دمذهب دستور هم دغه وای، دا دغم سانده چی سندر نکرم چه و کرم، او د کابل چریکی د دردون و بل شریک نلری، او چی غم شریک دی پیشوار نکرم چه و کرم، قانی خوتل دزل تارون پا نغمو عروی، او چی د تپا تپا پر هر نکرم چه و کرم.
دیر علی دیر علی، قانی سب دغه لار د ساحل چې بې ګودره نکړم څه وکړم، په دغه باندې په مطلب سم پوه نه سم، مطلب څنګه؟
هغه څه چې د ساحل یا د خلاصون دغه ده کوم دغه ایډیالونه چې دغه سره دي، دا چې په دغسې دردناک حالت کې ماسخه بې ګودره نه شي نو څه وکړم، ځکه چې دا د په یو جنوني حالت دی، په یو داسې حالت کې دی چې له ماسخ ما اواز تښتېدلی دي، او زه د اوسم چې افغان انسان په دا اوسني دغه کې څوک ملامت بولي، د ژوند له زاویې څخه لرې بولي، همدغه علت دی چې دلته هغه سې حوادث یا د حوادث و هغه خوله داسې په انساني غوښو ډکه ده چې انساني دردونه عقلا دا سوچ چاته نسی ورکولی. یا زه به د معاصر ډیموکراسي په ارتباط درته وایم چې په دغه معاصر ډیموکراسي کې تر اوسه پورې افغان انسان د دې توان نه لري چې دغه حس وکړي چې زه کومه خوا ته لاړ شم. اکثره وخت موږ د ساحل لاره بې ګودره شي، بې لارې شي او رد ورکه شي.
تاسو چې غزل لیکئ یا نظم لیکئ، څنګه اول یو بیت ذهن ته درسي، یو تصویر ذهن ته درسي، هسې که یو موسیقي هغه موسیقي به در باندې شعرونه ووایي، یعنی په روح باندې دې یو آهنګ خپور شي؟
ولا زه که منافقت ونه کوم او رښتیا درته وایم، زه ډېر رنګین مزاجه سړی وم په ځوانۍ کې، من ځوان وم
اوس هم ځوان
یم، او په هغه وخت کې ما ژوند د ژوند لذتونو ته د لذتونو په سترګه کتل، د ژوند رنګونه د ژوند رنګونه دي. یو خو هغه دغه تقوا وي سي ځینې مقدس ما به انسانان د تقوا و دغه کېږي سي زه لا د وها د وهاله زه سي نه وم، زه بالکل زه بدبختانه زه درته وایم که دا دغه هغه وخت کې چې موږ مجاهدین هم و ما رقص خوښېدلو، او زه په لاور کې کله کله تلمه دا یو ځای به و د ویډیو گانو کې ټیک رقصونه دا کټک اندی رقصونه و دامې کتل، او په دې کې هس عین ماته دغه کېدل لکه اندامونه چې شعر وایي، د انسان وجود چې شعر وایي، د انسان ملا چې شعر وایي، یا د انسان حرکات چې شعر وایي. مدلته یو ملګري راته وویل چې یاره دا رقص هم د اندامونو شعر دی، دغه د اندامونو منظم خوځښت او له دې نه یو ښکلا جوړېدل د خپله شعر دی. او دا نو زه په دغه کې ما چې به هر کله هم ښکلا لیدله، ما چې به هر کله هم انساني تخلیقاتو کې نوښت لیدلو، زما ته به د شعر حس په ما کې راپنځولو چې زه باید شعر ووایم. خو ډېر
مسک غزل چې دی ولوسته چې ردیف و نو څه وکړم، نو په دې کې خو فغان ډېر و، یعنی انساني ښکلا دې نه ولیدلې، بلکې زړه دې ډک سوی و، زړه دې تشاو و، یو د پریشانۍ حالت و.
دا د غم سانده چې سندره نه کړه، همدغه دی موږ د غمونو په ساندو کې سندرې وایو، کله کله هم چې په موږ باندې هغه د غمجنې کړهې دومره زورورې شي د هغې څخه د سندرې آهنګ جوړوو او هغې ته ښکلا ورکوو. دا به هغه وخت وي چې موږ وکولای شو د ژوند زاویې د ژوند په طبیعي رنگونو کې وګورو، د ژوند چیرې د ژوند په طبیعي رنگونو کې وګورو، تر اوسه پورې په موږ باندې د ژوند چیرې ټولې په مصنوعي رنگونو کې نغښتې دي. وزې ورته دغه کېږي چې دا خو هلاکه اخلاق وي او چېته دا رقم کوي، یعنې په ډېرو وړو وړو انفرادي ازادیو باندې د بد اخلاقیو تور لګېدل په دې ټولنې خصلت دی. دلته به تاسو ګورئ که دې اوس ورته وویل چې یو سم سوټ سره دغه خلک کنځا درته کوي چې پلارو نیکه دی، او که دې لنګوټه وتړلې وای د دې د خیروبۍ په سر کې دکوي، یعنې دلته د انفرادي ازادي یا د انفرادي استقلالیت باندې قدغن.